دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را ګرځوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به زر په افغانستان کې د یونما د ماموریت په تمدیدېدو د خبرو د پاره غونډه جوړه کړي د یونما ماموریت د مارچ په 18مه ختمیږي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت د شورا د غړو لوري په اسانه تصویب شوه دی خو دا ځل د دې ماموریت د تمدیدېدو په حق له دوه جلا مساوېدې بحث وړاندې کیږي دا مساوېدې د افغانستان په سر د لوی قدرتونو ترمنځ اختلافات ښیي د ترینګلو تجارتي اړیکو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته دی د نړیوال بانک په ارزیابۍ کې ښودل شوی دی چې په افغانستان کې د بیروزګارۍ د سرچینو محدودیت سخت بیوزلۍ میلیونونه افغانان د خطر سره مخ کړي دي نړیوال بانک ویلي دی چې په تیر کال کې افغانستان د 1.8 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات درلودل خو سږ کال پکې 28 میلیونه ډالره کموالی راغلی دی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبرپاڼه وایي چې د دغه بانک د سرپرست نور احمد آغا په مشرۍ یو هیئت په مالي چارو کې د سایبري امنیت په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته ورغلی دی په دې کانفرنس کې به چې د روسیې د فدراسیون د یکتنبرګ په ښار کې د فبروري په 19مه پیلېږي د یو شمېر هیوادونو د مالي سکتور استازي متخصصین او څېړونکي په مالي امنیت د اصلي بانکداري په سیستمونو او د سایبري تهدیدونو د مخنیوي لپاره د موثرو تدابیرو په حق لا بحثونه وکړي دغه خبر پاڼه وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان ګډون نه یوازې د سایبري امنیت د نوې پوهې لپاره مهم دی بلکې د هواد د بانکي سکتور لپاره د نړیوالو تجربو او نوو نظریاتو د همکارۍ لپاره هم یو ښه فرصت دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په طبي څانګو کې د افغان جنو په ذکرو د طالبانو د بندیزونو اغیزو ته په کتو ویلي دي چې په افغانستان کې د زیګون په محل په هرو 100 میندو کې شپږ سوه میندې مري ملګري ملتونه وایي د افغان میندو د مړینې د غشمیر په نړۍ کې د زیګون په محل د میندو د مړینې د اوسط شمیر درې برابره زیاتوالی ښیي د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاسي مشرانو پخوانیو امنیتي مسولینو او د مدني چارو مبارزینو د فبروري په 13مه د اوسریش په پایتخت کې د ویانا د بهیر په 15مه دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د مسلې د سیاسي حل لپاره خبري پیل کړې دي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را ګرځوم
د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې د سیاسي چارو مسؤل علي مسلم نظری پرون د فبروري په 13مه د اکسپټولنیز شبکه کې لیکلي چې په نننۍ غونډه کې د نیو تنو زیات کسانو برخه اخیستې وه یو ورځ مخکې د دې بهیر په اعلامیه کې ویل شوی د غونډې کوونکي به چې د وینا بهیر په هیواد کې د طالبانو د مخالفو یو ستر پلیټ فارم ګڼي د یوې ګډې سیاسي لارې د نقشې د عمل کېدو په اړه د کټلو ګامونو د اخیستلو او د طالبانو څخه وروسته په افغانستان کې د یو دیموکراتیک جوړښت طرحې ته د رسیدو په هدف په خپل منځ کې نظریات تبادله کړي او خپل پریکړه لیک به خپور کړي
په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټیډیونه د نړۍ خبرونه ادامه لري د ترکیه پولیسو 202 اتیا تنه په دې ګمان نیولې دي چې د کوردستان د کارګرانو د غیر قانوني شوی ګوند پی کی کی سره اړیکه لري د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو 15 ورځو کې په عملیاتو کې په نیول شوو کسانو کې خبریالان سیاستمداران او محصلان دي د امریکا د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بارنۍ چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ هیئتونو د فبروري په 13مه د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې کتلې دي د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې هیواد به د دې غونډې نتایج ونه مني ځکه چې د اوکراین چارواکي په دې غونډه کې برخه نه لري مصر د غزې د ترنګ د بیا رغونې د پاره یو داسې بدیل تګلار وړاندې کوي چې فلسطینیان ال نشي چې د غزې نه ووزي دا تګلار په داسې وخت جوړیږي چې عربي هیوادونه هڅه کوي چې د غزې د ترنګ نه د فلسطینیانو د ایستلو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پلان ملاتړ وکړي جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې د فبرورۍ په څلورمه ویل امریکا به داسې مورغوي او فلسطینیان به د تل لپاره په نورو عربو هیوادونو کې میشت شي. او په یونان کې چارواکو خبر ورکړی دی چې پایتخت آتن ته نږدې په ساحلي ښار پیریوس کې د 3 میلیون یورو په لګښت موزیم جوړوي. دا موزیم به چې د یونان تر ټولو لویه فرهنګي پروژه بلل شوې ده او اروپایي ټولنې مالی لګښت ورکوي په راتلونکي کال کې پرانستل شي. په دې موزیم کې به د یونان 2500 تاریخي آثار چې د سمندر د تل نه ترلاسه شوي دي نندارې ته وړاندې شي. پیریوس په لرغونو زمانو کې د آتن اصلي بندر وو او د دې ښار کښتۍ او بلدې ځای د مدیترانې د سمندرګي بیلابیلو برخو ته سفرونه کول. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلای سي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه د نړیوالې کچې په پرتله 3 ځلې لوړه ده. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي اداره اوچا په افغانستان کې د عامه روغتیا پر سکتور باندې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان د اغیزو په یادولو ویلي چې دا فرمان په اوږد مهال کې دغه سکتور د ګواښونو سره مخامخ کوي. تفصیل پر پورت کې باوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د اوسط کچې پرتله د میندو مړینې 3 ځلې زیاته ده. و چاپ دی راپور کې ویلي چې افغانستان لوړاندې پنړې کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچلون کې هیوادونه کې شاملو. ملګری ملتونو اټکل کوي چې په هرو 100 خزو کې د زیګون پر مهال لشپاک 100 زیات میندې چې نګدې 3 ځلې د نړیوال کچ د اوسط کچ خزيات دي مري. یو شمېر ډاکټران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی.
اکثر متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیارې کې ژوند کوي او زمونږ د خويندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د اداغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګان چې دوی نه پیدا شوي دوهغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې د افغانستان کې د فاميلي پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي، چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونی سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطرې زیاتره.
د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، خزینه روغتي کارکونکو په پله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه خزینه کارکونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوي له بندیزونو څخه مستثنا شوی، اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده.
د 2023 کال د دسمبر په 2مه د حاکم ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خزو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي.
طالبانو په 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د زده کړو کار په ګډون پر خزو اونجونو باندې په پله پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. بلخوا طالبان د حکومت او پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دي، د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دي. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درکړي چې لړنړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یو مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې خزل سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې د سفر به مرسته وکړي چې د خزو پاړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي.
دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي.
طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تیره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډل تر واک لاندې د هیوادې په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکي هیوادونو په ډله کې شمیرلې دي. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 398 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. قدرمن اوریدونکو، د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د استولو په باب باید ژر تر ژره د افغانستان سره خبرې وسی. مارکوس زودر په مونیخ کې د یو افغان کډوال لخوا د ندیشو کسانو د ټپي کولو د پیښې څخه وروسته ویلي چې د مجرمانو استول باید هر اونۍ ترسره سي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم ویلي چې څوک چې ورانکاري کوي باید تر ټولو سخته سزا وویني. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د جرمني د لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکړی چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیول شي او د جرمني امنیت باید لومړیتوب ولري. د جرمنی د رسنیو سره د خپل مرکی یو برخه د یک شنبه پورز په اکسپارنی کې خبره کړې او په یو متن کې لیکلي کوم افغانان چې ستلو ته چمتو دي باید او ایستل شي.
هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي. موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي. دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي. موږ باید د افغانستان سره خبرې وکړو. باید نور هر مجرم ته چې ریپورټ کیږي زر یورو هم ورنه کړو.
مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي. په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان کنسولګری په یو غړ اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له حکومت سره د همکاري ټټر وهلې. د فبروري په 14مه د بایرن ایالت په مونیخ کې یو ځوان افغان کډوال خپل موټر په خلکو وروست او لک تر لګ نه هدیش کسانې ټاپیان کړل. له ټاپیانو یو 2 کلنه ماشومه او 10 کلنه مودي د شنبه پورز په روغتون کې ساور کړه. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز چې د پیښې ځای ته ورغلی ویلي هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید سخت سزا وویني او د سزا د تیرولو نه وروسته له جرمني نه وشړل شي.
دا باید تل څرګند وي. هر هغه څوک چې دغه ډول عمل کوي باید د سخت سزا تمه ولري. البته چې دای به دلته د اوسېدو هیڅ حق نه لري. دای به هم د خپلې سزا مودې له تیرولو وروسته له هیواد نه ووځي.
دا په تیرو 9 میاشتو کې 5 مرید چې په جرمني کې کیږي او په هغه کې د کډوالو لاس وی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس تیرونه جرمني ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې اروپا د کډوالو په مدیریت کې پاتې راغلي او په کور دننه له جنجالونو سره مخ ده. ټاکل شوی چې د فبروري په 23مه په جرمني کې ټاکنې وشي. د کډوالو مسله په ټاکنیزو بحثونو کې ډیره توده ده او وکتل شي چې د جرمني اوسنی حاکمان او راتلونکي حکومت د کډوالو په باب کوم نور اقدامات کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا په اوکلاهوما ایالت کې ایالتي قانون جوړونکي په داسې یو پلان چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او د دوی د کورنیو په اړه معلومات راټولول پیل کړي د جوړولو په اړه فکر کوي. د ځینو سیمه ییزو ښوونځیو چارواکو وار د مخه ویلي چې دوی به په ښوونځیو کې د زده کوونکو او د دوی د کورنیو په اړه د معلوماتو راټولولو له دې نوو اصولو سره مخالفت وکړي. سکاسټن له اوکلاهوما څخه په دې اړه رپورټ راستولی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته تر اورو.
د اوکلاهوما د خونځیو د ایالتي مسول راین والټرز د نوي وړاندیز لمخې به د اوکلاهوما ایالت خونځي په خونځیو کې د زده کوونکو د نوم لیکنې پر مهال د زده کوونکو او د دوی د کورنیو د کډوالۍ د حالت په اړه معلومات ثبت کړي.
ساده توګه د قانونه کډوالۍ د ثبت په اړه زموږ اصول همدغه دي. د دې کار موخه دا ده چې زموږ په خونځیو کې د ناقانونه کډوالو شمیر معلوم کړو.
والټر زیدا کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې اوکلاهوما ایالت د ناقانونه کډوالو د اولادونو په زده کړې 420 میلیونه ډالر لګولي.
دغه لګښت په وسایلو شوی، په دې کې پرسونل شامل دی چې باید د یادو زده کوونکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره د ښوونځیو څخه باید کارول شوی وای. دا هغه شمیرې دي چې موږ یې په اړه معلومات نه لرو.
د اوکلاهوما ایالت قانون جوړونکي پر هغه وړاندیز شوی اصول بحث کوي چې لمخې به نه قانونه کډوال یوازې ثبت شي، خو په خونځیو کې به د دوی د زده کړو مخه ونه نیسي. سمیرا ایزګیوري 40 کاله وړاندې له مکسیکو امریکا ته راکډه شوی. دغه قانوني کډواله چې شپږ اولادونه لري وایي چې د نویو قوانینو معنا دا ده چې یوازې یو کم شمیر بې اسناد زده کوونکي به خونځیو ته د تللو فرصت ترلاسه کړي.
کوچنیان باید له سیاست څخه مستثنا وي.
د اوکلاهوما ایالت په تولسا ولسوالۍ کې د دولتي خونځیو د ولسوالۍ مسؤلینو د زده کوونکو کورنیو ته ویلي چې دوی به دغه ډول معلومات راټول نه کړي. په یاد ولسوالۍ کې د دولتي خونځیو یو ویان د امریکا د سترې محکمې د 1902 کال هغه پریکړې ته چې ټول کوچنیان پرته له دې چې د کډوالۍ حالت یې په نظر کې ونیول شي د زده کړو حق لري ته اشاره کړي. د دغه اصولو په اړه د اندېښنې ښودلو پر مهال ښوونکي وایي چې نوی وړاندیز لا ور د مخه ډار رامنځته کړي.
دا سمنه ده چې تاسو زده کوونکي وډاروي او بیا یې له وړیا زده کړو به برخې کوي. هغه زده کړې چې زموږ اساسي قانون وایي چې پرته له دې چې په نظر کې ونیول شي چې تاسو څوک یاست او لکومه راغلی یاست تاسو ترلاسه کولای حق لري.
خود اوکلاهوما د دولتي خونځیو د ایالتي چارواکو نوې وړاندیز ځنې خلکو ته معقول ښکاري.
هغه څه چې والټرز یې وړاندیز کوي هغه ډېر مناسب دی. دا د خونځیو سره د هغوی د اړتیا په ارزولو کې مرسته کوي.
د والټرز وړاندیز د اوکلاهوما ایالت د ځینې کورنیو اندېښنې منعکس کوي.
دا ځینې وخت داسې خبرې کوي چې خلک په اړه خبرو کولو ته زړه نازړه دي. خلک غواړي چې اولادونه یې مسؤل وي او هغوی په داسې ټولګیو کې چې دوی پکې مسؤلیت احساسوي په سم ډول روزل کیږي.
د اوکلاهوما د خونځیو مسؤل وایي د قانون له مخې دی اړ دی چې له چارواکو سره هغه معلومات چې دوی یې غواړي هغه شریک کړي.
که د قانون د تنفیذ یو چارواکی د معلوماتو د راټولولو لپاره راشي، موږ له حقوقي اړخه اړ یو چې هغو ته معلومات ورکړو.
وروسته له هغه چې د اوکلاهوما د خونځیو کمیټې وړاندیز شوی د کډوالۍ اصول ایالتي پارلمان ته ولېږل، د اوکلاهوما والي د خونځیو د کمیټې درې غړي منفه کړل. والي په ملي کچه ازموینو کې د زده کوونکو کمې نمرې او هغه څه چې نوموړي بې ځایه ډرامه وبلله د خپل کار د لامل په نوم یاد کړي. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، په ترکیه کې کردان تمه لري چې د دوی بندي مشر بجر اوربان اعلان کړي چې د کوردی یاغیانو او د ترکیې د حکومت ترمنځ د لسیزو جګړه پای ته ورسوي. خو د ترکیې ولسمشر لا تر اوسه روښانه کړی نه ده چې په کومو شرایطو به سوله وکړي. دوریان جونز د استانبول څخه رپورټ رالېږلې دی چې پښتو ژباړه یې تاسو
د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ممکن د یو لړ ډیرو امتیازاتو په بدل کې د ترکیې د حکومت په ضد خپله 40 کلنه جګړه ختمه اعلان کړي. د پی کی کی مشر عبدالله اوجلان به ممکن د ترکیې د یو زندان نه یو ویډیویي پیغام خپور کړي. دا پیغام په ترکیه کې د کوردانو ملاتړي دیموکرات ګوند د استازو تر خبرو وروسته خبري.
The expectation is that
تمه ده چې هغه به همداسې اعلان وکړي یا به اعلان کړي چې د وسلواله مبارزې دوران پای ته ورسېدو.
انقره لا هم د وسلواله ډله او د هغې متحدین په ګاونډیو هیوادونو کې لکه عراق او په ځانګړې توګه سوریه کې یو ګواښ بولي. په سوریه کې کوردی جنگیالي د ترکیه پولی ته څیرمه پراخې سیمې کنټرولوي.
د ترکیه د سولې پروسه به تر ډیره پورې په دې پورې تړلې وي چې په سوریه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي. نو موږ وینو چې ترکیه محتاطانه چلند کوي. دا په دې معنی نه ده چې ترکیه په خپل دریز بدل نه کړي، خصوصا که چیرې احساس کړي چې د سوریه کوردانو یا د ترکیه د سولې پروسې سره د پرمختګ هیڅ چانس نشته.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا د ترکیه د سولې لپاره غوره فرصت دی، خو هغه لا هم معلومه کړې نه ده چې آیا کوم امتیازات به ورکړي او کنه. شنونکي وایي چې د جګړې پای ته رسیدل به یو قیمت ولري.
د هر ډول وسلو ایښودل یا خلې سلا کول یوازې یو فریب وي او پی کی کی شاید دا حقیقت ونه لري. دغه ډله به ښایي د یو بل نوم لاندې بیا څرګند شي، ځکه چې دوی به لا هم دا دلیل ولري چې مصالحانه مبارزه ضروری ده، ځکه چې د ترکیه کوردان خپل دیموکراتیک حقوق نه لري.
په ترکیه کې د کوردانو د سیاسي حرکت په وړاندې د حکومت سخت چلند لا هم روان دی. انقره کې د کورد پلوه خاروالان برطرفه شوي او کوردي خبریالان نیولې دي. که څه هم د پی کی کی مشران وایي چې دوی به د عبدالله اوجلان هر ډول پریکړه ومني، خو شنونکي خبرداري ورکوي چې که د جګړې اصلي ستونزې حل نشي د سولې احتمال کم دی.
هر ډول وسله ایښودل یا پی کی کی شاید د خالص علاقه کول یوازې یو فریب وي او حقیقت نه لري. دغه ډله به ښایي د یو بل نوم لاندې بیا څرګند شي، ځکه چې دوی به لا هم دا دلیل ولري چې مصالحانه مبارزه ضروری ده، ځکه چې د ترکیه کوردان خپل دیموکراتیک حقوق نه لري.
دا جګړه په 1940 کال کې پیل شو او د سولې پخوانی هڅې ناکامه شوې دي. اما نظر پوښتنه ښیي چې خلک د دې نوې هڅې په اړه شک لري. خو د عبدالله اوجلان لپاره چې 25 کاله په زندان کې تیر کړي، دا کېدای شي د آزادۍ وروستی فرصت وي. د دوریان جونز د راپور پښتو ژباړه، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د ګوګل کمپنۍ په دې وروستیو کې خپل هغه پالیسي لپاره غورځولې چې لمخې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی وسلې نه جوړوي. دا کمپنۍ ظاهرا د پوز لپاره د ای آی وسایلو د جوړولو تکل شو دلی. نور جزئیات د میټ ډیبل د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
د ګوګل کمپنۍ په دې اصل بنا شوې چې یعنی بد کار مکوج منه پکې شامل ده. دوی په خپل و پانه کې ژمنه کړې و چې وسلې او داسې ټکنالوژي نه جوړوي چې زیان رسوونکې وي او یا د څارنې لپاره کارول کېږي. خو تېره اونۍ دا ژمنه د دې کمپنۍ د مصنوعي ځیرکتیا د اصولو له پاڼې څخه لرې کړل شوه. ګوګل چې د الفابت کمپنۍ تر چتر لاندې کار کوي تر اوسه د دې راپور په اړه د تبصرې د کولو نه ډډه کړې ده. په یو متن کې چې د ګوګل د مشرتابه لخوا خپور شوې دی، نوې تګلاره په دې ډول توضیح شوې ده. په یو پیچلې جیوپولیټیک چاپریال کې د مصنوعي ځیرکتیا د رهبرۍ د ترلاسه کولو لپاره سخته نړیواله سیالۍ روانه ده. ځینې څارونکي دغه حرکت د دې کمپنۍ لخوا د خپلې مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژۍ وده بولي چې په جګړیز ډګر کې ترې استفاده کېدای شي. د اوکراین نیولې تر غزې پورې د جګړې په میدانونو کې د مصنوعي زیرکتیا نه کار اخیستل کیږي. د کالیفورنیا په سلیکان صنعتي دره کې شرکتونه چې یو وخت د ورانونکو مخه لپاره د خپلو وسایلو کارولو ته اجازه نه ورکوله، د پوځي اهدافو په وړاندې د خپلو اوږدمهالو سیاستونو نه په شا شوي دي. اوپن آی آی، میتا او انتروپیک د امریکا د پوځ او دفاعي قراردادیانو سره پروژه لري. مصنوعي ځیرکتیا اساسا د بی پیلوټه الوتکو لپاره اهداف معلوموي. په ځینو مواردو کې د یوې عیارې وسلې په توګه هم کارول کیږي. د وسلو مخالف او د مصنوعي ځیرکتیا مخکښ څیړونکی ستورت رسل په پاریس کې د مصنوعي ځیرکتیا په سرمشریزه کې برخه اخیستې وه.
په زیاتېدونکې توګه په اوکراین کې د جګړو پرمختګ له لرې کنټرولېدونکو بی پیلوټه الوتکو او یا عیار شویو ډرونونو پورې تړلی و. دا یو لوی بدلون و. نو فکر کوم چې اکثره پوځي متخصصین په دې باور دي چې د دغه ډول وړتیاو پرته اوس د عصري جګړو ګټل اسانه نه دي.
د نظامي برخې سره د ګوګل اړیکې کومه نوې خبره نه ده. په کال 2018 کې هم د کمپنۍ د شته اصولو سره سره ګوګل د امریکا د دفاع وزارت سره د یو هدفي سیستم په جوړولو کې چې د ماوین پروژه نومېدله مرسته وکړه. یو کال وروسته د زرګونو کارکوونکو له اعتراض وروسته ګوګل دغه قرارداد ختم کړ. په دې تازه وختونو کې منتقدینو د ګوګل، امازون او د اسرائیل د حکومت ترمنځ د نیموبوس په 1.2 میلیارد ډالر پروژه نیوکه کړې ده چې د غزې په جګړه کې ترې د څار او د هدف د ویشتلو لپاره کار اخیستل کیږي.
محترم اوریدونکو، اوس تاسو پام د امریکا غږ سرمقالې ته راګرځوو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د ملي امنیت سلاکار والټس وایي د مارک فوګل خوشی کېدل د روسیې له لورې د ښه نیت ښودل دي او د دې نښه ده چې موږ په اوکراین کې د وحشیانه او خطرناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لور روان یو. د فبروري په 11 نیټه د روسیې له زندان څخه د امریکایي تبه مارک فوګل خوشی کېدو ته سپینې ماڼۍ په خوښۍ هرکلی وایه. فوګل په روسیه کې په داسې حال کې چې د یوه ډاکټر لخوا یې د کمې اندازې چرسو د درلودلو جواز درلود په نامناسبه توګه د نشي توکو د قاچاقو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی و او 3 کاله یې په زندان کې تیر کړل. د هغه د خوشي کېدو په بدل کې متحده ایالاتو د روسیې تبه الکساندر وینیک خوشي کوي چې د امریکا یوې محکمې د پیسو سپینولو د توطیې په تور محکوم کړی و. د معاملې د یوې برخې په توګه وینیک به د متحده ایالاتو حکومت ته 1,000,000,000 ډالر جریمه ورکړي. د مارک فوګل د خوشي کېدو په اړه په یو بیان کې د ملي امنیت سلاکار مایکل والټز ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله روسیا له لورې د ښه نیت ښودل دي او د دې نښه ده چې موږ په اوکراین کې د وحشیانه او خطرناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لور روان یو. د فوګل تر خوش کېدو یوه ورځ وروسته د فبروري په 12 ولسمشر ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې اوږدې او خورا ګټورې وبللې چې هغه د ټروت سوشل په ټولنیزه شبکه په دې اړه لیکلي. لکه څنګه چې موږ دواړو موافقه وکړه غواړو چې د روسیې اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې مخه ونیسو. موږ موافقه وکړه چې په ګډه کار وکړو. ډېر نږدې کار چې د یو بل د هیوادونو څخه لیدنه پکې شامله ده. هغه زیاته کړه موږ دا هم ومنله چې زموږ ټیمونه سمدستي خبرې اترې پیل کړي. په همدې ورځ وروسته بیا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم په ټلیفون کې خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د تروت سوشل په شبکه کې لیکلي خبرې ډېرې ښې وې. هغه هم د ولسمشر پوتین په څیر سوله غواړي. هغه زیاته کړه موږ په مختلفو موضوعاتو بحث وکړ چې د جګړې سره تړاو لري، خو تر ډېره د هغه غونډې په اړه چې د جمعې په ورځ په میونیخ کې جوړه شوې چې پکې د ولسمشر مرسیال جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د پلاوي مشري وکړي. زه هیله من یم چې د دې ناستې پایلې به مثبتې وي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا مسخره جګړه ودرول شي چې پکې پراخه او په بشپړ ډول غیر ضروري مرګ او تباهي روانه ده. خدای دې د روسیې او اوکراین په خلکو رحم وکړي. په همدې ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ اعلان وکړ چې حکومت په بشپړ ډول د سولې تړون ته ژمن دی چې یو ځل او د تل لپاره د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسوي. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.